سایتی ما مراجعه بکنین azadiradio.com.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 متر دیرشمې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه متامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 1200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 104 میلیونه ډالر ګټلي. په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 200 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان هویران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سیشن بي پورس تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش شارواکونو نوویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن وژلی دی. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 مامورین مجبور شي چې بې معاش کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمېر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پورونه کې به واورې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوې ده. د طالبانو حکومت د پلاوی یو غړي دې خبرو ته هیله کوله خو د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی ده.
که مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه ګواخ آیا په خبرو اغیز کولای شي؟
یا به افغانستان زمون غختنی منی ټولی او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا بریدو چې دا خپل د مذاکره د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یو ګردی میس کې مو د استانبول خبرې چړلې دي.
یغه فکر زده چې باید افغانستان سره یو نظامی ټکر اوږد شي. ورورو پاکستان کې دا فکر زیاتیږي چې سیاسي یا دغه د غریب په حق نه دي.
دا به هم وایي چې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. دا چې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي لکه کشمش او لکه حتی بادام.
تر دې
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د پلاوی او غړي دې خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وارل مخ بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو قربان دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وارل مخه ګواښ کړی ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسی. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر شپږمه یې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي
کدا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي. او موږ سره یوه لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لور ته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څنګ مشر سید علی حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د چارو شنون کې په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنون کې زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریځ چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو. چې دا خپل د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریځ یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولري، مګر که چیرته پاکستان خپل یتري منطقي شرایط ته یو ګوري بیا امکان لري چې یو درې ملاره د جوړجاړي پیدا شي. طالبان هم کولای شي چې تر یو حد پورې په دې برخه کې وسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی، پاکستان باید د خپل رسیدګي وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر 15مې تر 13مې پورې په استانبول کې وسوي. هغه درې ورځنۍ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدي او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدي او په دریم پړاو کې د خبرو تر سره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرکزوب لا ووخته. د طالبانو حکومت چې د غبریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لامل شول.
و امر دل چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري امپایل شو. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له ځانډا او خان سره ملو دوړو لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استنبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی، د نومبر په 6مه یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربن د هوکړه پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټول لورو دا ومنل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. د چتر وسه د دواړو لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي، دا موضوع می په یو ګردی میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال اسمه یوسف زی سره انټرل لومړی مله خاغلی یوسف زی څخه وپوښتل چې په دوحا او لهغه وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه دی څه ډول ارزوي؟ آیا د خبرو تر اوسه کومه عملا نتیجه ورکړي؟
ګورې افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریان وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بيخي لوړ جنډر پورته ولاړو. خو د دې نورسته چې کله لومړی مذاکرات وشول په 9 د اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا د پرمختګ وشولو چې یو جنگمندي یا دزمندي اعلان شول، او تر اوسه پوری دواړه طرفونه په یو باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او د تشریح او تفصيل باندې خبري کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره اتحاد به څنګه پالي، او دغه مسائل چې دي دا به څنګه حل کړي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډیر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ و. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا و شو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو د ستر مشکل وو، هغه د لپاره دروازې خلاص کړي.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیرې یم دا څه فکر کوي چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنی لاسته راوړنه چې شته هغه دا چې دواړو لور تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی ور باندې مراد کړی دی، یوازنی نتیجه هم دا ده؟
ظاهرا بله، ظاهرا مثلا دغه ده چې د اوربند دوار لورو ترمنځ رعایت شوی ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښې وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هواد نه باسي، او د دل په راي دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې، چې دا ځکه نه کوم حسن نیت وی یا په اصطلاح یو حالت وی چې هغه د خو مذاکرات د پرمختګ لپاره یو مثبت پوینټ وی، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو راپه د خوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه در مال نه سره.
استانزای صاحب، د مخکنیو خبرو د پای په لمه کې ویل شوی چې دوه لور منل چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي؟
دقیقا اس خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات تیر مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلودې چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي د استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموع که طالبان حکومت دا باید پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتون کسی چې دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا هم په میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېر عملي نه وي. دا چې ماته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت له یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بل خوانه د سرغړونو په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي که چېرې هغه د معاهدې بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چېرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اسلام پرې عملي کېږي. مانا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپله او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ مانا دا ده چې قطر یا ترکیه دغه ټول خبرې د دې کارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې ویوي دا یوه مسله. بلې مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د دوران دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول د دې په حد کنټرولول یا په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه زورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسنی شرایطو کې چې د دنه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه سنګزای صاحب. یوسفزای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوې خبرداري ورکړل چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څو؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوز مشر چې د پاره باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره وبل شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګرې په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو، او تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو، او باید د مذاکراتو لاره پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دموږ
دننه په صادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دي چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا د مونږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د والد هیڅ د لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د میرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت دی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو، نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو. او دننه طالبان یو کمزور حکومت په صحیح رسمیت نه لري، خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پوری اصل په صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغیر او تبدیل شوی وو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو، خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان د نن دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکو څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولای شي، خو په دې باور چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره دي چې یو ځای په حکومت ته طالبان د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف درول کې هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدون نورسته راپورته شي، خو چون کې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ته دغه ډول حالت لبل یو هیوا سره شوی وي، امریکا راغلی وي، کېدای شي دومره اساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ته کا پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې دیت کیږي دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي.
مننه استنګزی صاحب. آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې و، لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزور شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غوچاتک او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري د کلم داسې ده، دا برسیره پردیسي طالبان ته ضرر ولا رسول طالبان حکومت ته دی تیرو د بمبارډمانونو، بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړی. دا د چې په ټول د لنګلاین کې یو همغږي سره عکس العمل خود او ډیر زړه عکس العمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بل خوا لکه چې تاسو ته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم ښودلې ده د خپل موجودیت نه را په دخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو که له هغه سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم څه چې کله ورسره پردیسي د پاکستان بمبار کوم خاص لاس راوړنه نه درلوده چې طالبان پرې تغییر وکړي یا په اصطلاح تسمې سره ټیټ کړي. بلګه دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې سدي صاحب ته اشاره درلوده پاکستانی مقامات باید ته متوجه اوسي بلکې د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د بد اپوزیشن سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي په دې معنی چې د چین وړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان پکې برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل دفاعي ګروپونه داري او د طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي اخواته هم وجود لري اخواته مرکزی آسیا روسیا د غوړي چې د طالبان حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان مایلونکی ده او بیا هم دا تکرارول شي د فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ دې جرأت وکړي چې بیا دخواته دوامدار نظامی اقدامات که ممکن نمایشی اقدامات توجی در مدار پیس وگه دوامدار
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي رادیو واورید. د استانبول د خبرو موضوع د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې د خبرونې د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وو بجو د بحث ام پیلیږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
د یو نوی خبر لمخې پاکستانی پوځیان وایي چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو وایي شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربن سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان دز کړی دی. ټلو نیوز خبر ورکړي چې پاکستانی ځواکونو د پنځو بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ خبرې یا پیل شویره. دا ازادي رادیو اوري د ورستۍ پیښې نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او اوس هم یو بل راپور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د حواله نور هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم وایي هیله مند چې دا پریکړه ژر عملي شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورټ وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي.
دا سمحال چې لنګدې میاش رہی سید افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو هرکلی کوي. خوای د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی پنځشنبه د نوومبر شپږم ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچ میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام غټور
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. درچې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په هینګا دې باندې دومره ډېر زیات ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه که په یو ډالر باندې یو کیلو انار انتقال شي نو هغه شانتی چې باید ګټه وکړي، ځکه شانتی نشي کولی چې تنها کرایه یو ډالر شي. په هر صورت بعضي اموال په تازه میوه کې هم کېدلی شي چې ګټه وکړي.
نوموړی له خصوصي سکتور هم غواړي چې سیالي وکړي، کارګو الوتکې پیدا او په نرخونو کې نور هم کمالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی هله مند دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلی کې په پاکستان محدود است تمام بنادر
محل چې پاکستان سره زموږ ټولې لارې تړلې دي، دا د صادرونکو او کروندګرو لپاره یو ډېر ښه تصمیم دی. موږ هیله منو چې دا ژر عملي شي.
هر څه زوتر به خی تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي د نوومبر په 4مه د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې چې د وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګریستو کې په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګریستو کې پاتیا سنټا انتقالوي. میګه دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو تلرخونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکړګویا برورون کې الوتکه وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخوالي محمد یوسف وفات از ازبکستان ته خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له والی سره هوکړه کړې چې د افغانستان تازه میوه او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي او بیا له غزا د هوایي دهلیزونو لاره چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. باختر اجانس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه د خبر په خبرولو سره ویلي د سرخان دریا والی چمتووالی خودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر 11 راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمیر ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته را وګرځیدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوي دي. نن د ترکیې استانبول ښار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاټ